سیاسي ازادي راديو ته ورشي اس پاپونو سن کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راديو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د ازادي راديو مجلې ته ځنګړي سوې. په خبرونه کې ديني راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطلب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سي. خو پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اوروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یوه موافقه کیږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. د اوروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اوروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د اوروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همدارنګه د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکو ته رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اوروزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانې چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره کافي تمرین نه کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول ووهه وایي خوشاله چې د ټیم لپاره مې ګول ووهه. مهمه نه وه چې څو ګول ووهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کېږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی وو، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین للارې د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 کال د می پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 23 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 واری ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شي نن دوی ورځې وروسته لدی د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړی مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. ښاغلی راب دا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 144 یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پرون کړې ده. اسمت سروانه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوري هم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوال و خواهو سر دی خبراتارو پا پروسکیم. هیله لرم چه دی افغانانو او نلیوال طولن پا فشار دی تاوتریخوال کمیدا یو لوملنه یا موضوعاتی وی چه پاله پرمختگ بوشی.
در دی وراندی پا افغانستان که دی ناتو دی غوث ملاتر ماموریت عمومی قبندن. جنرال سکات میلر دی چارشنبه پا ورز دی کندهار دی سفر پترس که پا افغانستان که دی تشدد پر کمیدو تنگار کرده و. دی راپورونو لبخی دی افغانستان دی حکومت او طالبانو ترمنز دی سولی دی خبرو لپیلیو دو وروست دی توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نده. پرون دی پکتیکا ولایت امنیتی چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح‌الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایی طالبانو تا ورست لده مرجوب لیوا وشته چه ده چارشنبه پشپه ده لندیانی ده سیمی پر امنیتی پوستو بریدونو وکرل. راپورو نشهی چه ده چکره لکبله پا ده راوت او گیزاب الاسوالوی که سلگونه تنه بزایه شویدی. پا همده منسکی ده افغانستان ده ملی مصالحه ده عالی شورا رئیس عبدالله پرون پا کابل که ده امریکا ده شهر زافیر سره پکتنه که ده تاوتریخوالی پر زیادی دو اندیشنه وشوده او ده ورکم غشتنه وکره. پا افغانستان که ده جگره ده پای ترسی دو لپاره ده دولت او طالبانو ده مرکچی پلاو ترمنز خبری دیر لسورزی پخوا پا قطر که پیل شیوی. خود دوار خواهو ده تماس دلیلا هم ده رسمی خبرو ده پیلولو لپاره ده طرز العمل پر سر موافقه تنه ده رسیدلی. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربان غوښتنه په داسال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالي وایي سرش کال د وژنو پیښې زیاتې وي. نور حل د دې نادر پر راپور کې
د زلمی امرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی امرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سېشنبې په شپه کله یې چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور ولاړ شي د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیاز بیگ تا نرسیده دلته ما کتا دا دوی تقریبا شپاگو کسا و دری زمان و سرا یو خپلا و او بل یو شاگرد و سرا شاگردم شهید سه او دای خپلام شهید سه او دا دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او اغا بل یه دیر سرسرکی زخمی سوایده.
دا صفت امرخیل پا وینا و جل شوی زلمه امرخیل دا افغانستان سیمهیز ارگانون و اداری امنیتی کارکون کهی او دا کانگفو دا یو ورزشی کلاب استاد و. دا کابل امنی قماندانه هم دا زلمی امرخیل و جنه تاییدوی خدا چه دولتی کارکون کهی دا یو کنا پارای سنوائی. پا ورطا وقت که دا افغانستان لوی سرانوالی وی سکال قتل پا افغانستان که دا لوش میره جرمون پا قطر که رازی. دا دی اداره دا معلومات پر بنسر چه ازادی را دو تایی لگلی دا روان مالی کال لمروی شپاگو میاشتو یعنی دیر لسوات نویم کال جدی سخطر دیل لسوونو نویم کال تر جوزا پوری یو زرش پیت قتلونه تر سره شوی چی یو زر دو لسی په قصدی قتلونو کی دی. دا اداره دغه شان وای چی تیر کال د همدیش په گومیاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچا ټیټه ده. د لوی سرنوالی د معلوماتو لمخې تیر کال 1050 قتلونه شوی چی یو زر ولسی په قصدی ډول دی. د افغانستان لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، کندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په درېمه کټګورۍ کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیې د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نورعالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغانۍ په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي. مشکل لرو، دومره غټ مشکل لرو د حکومت نه موږ دا هیله ده چې موږ مشکل حل کړي.
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه یې پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روسای راپور مده ده چې روسه له هغه چې تیر اونې د ننګرهار چارواکو دلته د لاسو میلیونو ډالرو په ارزښت د 2 میلیونو په شخانو د ویش لړۍ پایل کړه ګڼ غبرګونونه راو پاریدل. د ننګرهار اوسیدونکو وایي دغه په شخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوي ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سحر ګل امیرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د 2 میلیونو مرسته شوو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې په شخانې په داسې حال کې توضیح کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنه وتو دي. د دوی په باور خداوه چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی له ډلې احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوری او بوجۍ وکرالیږي چې لامل نه یوازې مرستې بل پلوزی بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د 10 میلیونه روپو په شخانه راوړی او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر فائدې وخت للی او دغه ډېرې زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه وه.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپل مرستو د کیفیت تضمین کړی نه د وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې ځینې شیان شته بودیجه ده مصارفات د ځینې وخت کېږي خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغې دې څارو کړي هغې دې ارقام معلوم کړي هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بلا خوا ځي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت ده او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زموږ د ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې هر کار کوي د موسم د وخت سره سم وشي او بې موسمه هېڅ شی هم نه کوي. اوس خو ژمی دی او بیا چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه بیچي. نو په دغې کې د خلکو نیوکې او هغه دا دي چې په دې کې غفلت شوی دی او زموږ د والي صاحب نه غوښتنه هم دا ده چې مسحت په دې کې بیچي او څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږي د میاشتې په 15 نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په مالي مرسته د 2 میلیونه پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کیږي او 2 میلیونه ډالر د انتقال او ویش د پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1416 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یوه خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا وه چې د ملریا برخې روغتون خطه چې اسکو. دوم 14 ولسوالۍ دوی انتخاب کړي وي، مرکز انتخاب کړی وو. دا چې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی وه یو ان ډی پی 1 میلیون پشخانې ښودلې وي او دوی موږ ته رقم د 2 میلیونه راکړي وو چې 2 میلیونه پشخانې دي. نو دلته هم سوی تفاهم موجود وو. دا ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شي بل ولا سره
که څه هم په دې اړه موږ وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی و او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وې. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼي اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 500 کال کې چې د جبو ادبیات پونځي له کامیاب شو.
په زرپان کې به د خوږو ماشومانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واورئ. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلې ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لاتیرو پینزو کلونو را پدی خوا د سپتمبر درویشتمه نیټه د پښتنو د کلتور رسپنوم نومول شوی ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمی سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شو او له همغه وخت را پدی خوا دا ورځ منځل کیږي. اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي او کې په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاولي هغه شته دی دلته خزینه راخلي دی غو شروار کوي عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کېږي ملي اتان به ورکی او خمر اوستې کېګریم درولې دي نقاشیانو رسامینو نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغا اصل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړي وو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل همدارنګ میچنه ده تروی چې جوړې خلک اغه ده ګن افغاني زمونږ تاسو غلیباز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل زمونږ دود د چتا سو خویندې فل حال دلته ګوري چور ټول غند افغانی کالی اغوستي زمون او ډیر خوشاله مچ مخفل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويند هم چې ګورو ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دی درودات ول سوالین راغلم دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي چمبی می ولیدل میچین می ولیدل خیمه می ولیدل سخت خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان پګړې په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سی زو نظر سی ندلان کی دندلی سی بغیرات غیرت
مل دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې تر سره سو. د شپې څخه کم لس بجې دي په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیزو ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه یې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ږغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې ږغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویقول. د امن ږغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د لاس یو ملانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅم ګرنګ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زیسم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقي د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلی چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یو له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللی او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 28مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1951 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
البته دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی
که قرار دارین، چی میخواید یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده چه مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو ده سول پا خبرو که ده میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زه چه یو انجلیم ده افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمن نشو
یوش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال د کابل په هنتون د خپل هنرونو په هنزي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خنزي کې خون کیدی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونز لري د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې څه خونه شم اوریدلای یا هم څه خبرې نشم کولای یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني څه په زړه کې واقعا خفه کېږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای زما زړه ټوټه ټوټه کیږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې ترڅنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو که په اول دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده
پر ګلاب ناست بوراته وایه ګلونه زر زر بویوه خزان رازینه د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده د خزان پر اتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي منه یا خزان موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي دا نړۍ د هر چا للی ده توپیر کوي ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی عوام په دې مشکلاتو کې اخلي چې ژمی ته آمادګي ونیسي او ژمی ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ تلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنی هم دا دسي د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره غ طلایي ارزښت د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ستلې وي زیار ستلې وي. نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سي ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي، او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یو میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وي د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمېر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبې لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبې ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبې لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاصې لوبې لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوینکې ورته یي، هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځیز د کیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر خیسته ښکاري ټول ځاینه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د بنګړو په شور سجده شو سندریزه موسیقي کړه حلال په مانځکه. د دغه بیت په اوریدو به زینو ته خامخای و معصومه خوشوخه سیره مخته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلي توري دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شیرونه دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلوق زه فکر کوم چې دا اوس زمونږ غن اوریدونکو تاسې پیژني. کله چې تاسې نو مخلوق نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي، تاسې شاعري راځي. خو بیا هم هغه ځوانان یا هغه ملګري چې زموږ سره اوس یوځای شوي دي د هغوی سره د لا ښه بلدتیا په خاطر که تاسې راته وایي چې ناګار
څوک. تاسو نو ډیره مننه د ازادۍ د راډیو نه چې ډیر ښه پروګرامونه لري. بیا دا پروګرام خو ډیر ښه پروګرام دی راډیو مجله. خدای دې وکړي چې زه وکولای شم چې داسې خبرې وکړم چې دغه پروګرام هغه موقف زه راټیټ نه کړم لوړې کړم. دا تخلص زما داسې و چې موږ درې پنځوسم کال کې چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو هلته زیر صاحب مو او رشاد صاحب مو. رشاد صاحب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد و. نو خو زیر صاحب داسې یوه تګلاره لرله چې پښتو یې ډېره خوښه وه او سوچه پښتو. نو ما چې دا ناګار تخلص دغه کړ ځان دپاره غوره کړ رشاد صاحب ویل چې دا تخلص مه ږده. ما ورته چې ولې ویل دا منکر ل او زیر صاحب وویل چې دا تخلص ښه دی. نو هغه د زیر صاحب اثر هغه وخت کې په موږ باندې ډېر و. اگر چې اوس زیر صاحب تا به اورېدلي یا نه چې خپل منځغونډه کې د کابل راډیو کې ویلي چې زما دوه شاګردان یو ناګار و یو صمیم. نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي او صمیم د پښتو. نو دا د ناګار کلمه تخلص دغه شانتې منځته راغلی. استاد زده کړې
کله شروع کړې؟ څومره زده کړې دې وکړې؟
نو زده کړې خو موږ داسې وو چې زموږ په شاردۍ کې اوسېږو د بټي کوټ او تم د بټي کوټ بټي کوټ ولسوالۍ مربوط په شاردۍ کې اوسېدلو زموږ په کلي کې دوه مدرسې وې. یوه د حفظ مدرسه وه او بله د اسلامي علوم وه. او زموږ دا کورنۍ مو روحاني غوندې وه. نو طبعا د دیني او مضامین او د درسونو سره جوړه زیاته وه. اتموږ د عمل خان دي سي د تر بیا هم زما جګر راغلم. نو د لوی مولوی صاحب په نامه باندې چې مصفات ته خدای دې وبخښي د مولوی صاحب نه احمد پلار د هغه جمعه ته بتلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف او دا د هغه د فقه کوم بیا د هدایي پورې رسولې وه. د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي صرف درې صنف وو. بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صنف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وي او د هغې نه فارغ شو. بیا د هغې نه وروسته عمل خان لیسې له لاړو. عمل خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسم په موږ شو. بیا د هغې نه وروسته چې کانکور امتحان ورکړ د هغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي وو. او زه ادبیاتو ته کامیاب شوم. زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده. مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملا م او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلې. د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر. او دغه وختونو نه دغه سره مینه وه. د هغې نه وروسته بیا مصري واخیستل پښتو ادبیاتو کې. هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذات فرهنګ کې دادری ریاست بیل بیل چې د مطبعي ریاست بل د تلویزیونو او بل د اطلاعات فرهنګ و. دا د مطبعي ریاست چې دا د حزب څخه هم نو خنجر صاحب رئیس و هغه بې وفات شو. بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په ایم ازادي راډیو هغې کې مې کار کوو شهادت اخبار و هغه سره مې بیا اخر د دې ځاینه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځاینه لاړل. نو بیا بعضې استادان دلته چې زما په کې هم صنفیان ټولګیوال بیا هغه ورته وویل چې ته پونځي لا نه شې، نو د هغې وروسته پونځي نه راغلم او ستاسو پیژندلته یې.
د لیک شاعري قلم دا پرځې نوې پارچا باندې خدای پاک نه کړي په ډېرو کمو خلکو کې، او بیا ډېر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرځوینه په بشپړ ډول، یعنې ډېره ښه پرځوینه ورته وشي، بهتره پرځوینه ورته وشي. د شاعرۍ پیل لیکلو دا پرځوینه
شاعرۍ پیل ما ته له مخکې خبره وکړله چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې وو په دې کې د حفظ مدرسه وه، زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس وو، نو دا قارین چې وو ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد حمید صاحب نعتونه به یې ویل، بس دغه به مونږ هم خوند راکاوه او بیا په ښه واس کې خو ته به نه هغه فطرت او طبیعت پکې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري، او څه دا زموږ سبقونه او دې نه مخکې زما تره هغه بې وفات شو، هغه وکیل و فضل الرحیم اخوندزاده، هغه هم شاعر و، نو داسې په تسلسل باندې و په توارث باندې دا ده شعر چې هر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په نیکور کې پاتې و تمام دا لرونی و.
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې، د څېړنې په اساس ډېر پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی، د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق د تخیل دا مسله ده، یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق، بل طرف ته تحقیق، دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند، دا چلند څنګه څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
وکړي؟ رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي، په شعر کې بغاوت وي او دغه شانتې ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي، ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو نه، خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې، خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوریدلو امکان ډیر زیات وي، نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې مو ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي، نو د احتیاط مسله به همدای زه د دې نه نوره پورته فلسفي کول یا نه شم، نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره وایي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوریدلو ډېر امکان لري، که هیوادمر صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات څه نه دي کړي.
استاد زه چې محصل وم ستا شاعري مې ډېره لوستې وه، مګر یو ارمان مې دا و چې یاره د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم، تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی، کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسو شعر مې اورېدلی ستاسې له خولې، نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي.
والله کاش کې چې ما سره مجموعه وي په یاد، خو مې نه راځي، خو زما یو انډیوال دی او همدا سنی نومې در نه اخلم، هغه راته وویل ویل ته خو دنیا غم خو در سره نه شته خو د آخرت غم دې هم کړی دی، ما ورته چې څنګه بې زما یو بیت وي او هماغه مې یاد دی چې ما له به که خیر وي د حساب په رښتیا نه راځي، او نو دا وزر مې بس دی په تک تک کې چې ناګار یم.
زه به انشاءالله بیا شعر پیدا کړم استاد، استاد کتابونه دې څومره چاپ شوي؟ تخلیق او تحقیق
زما خو درې مجموعې شعري چاپ شوي دي، او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو، معنی چاپ شوله، نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو، په لرغوني دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو، بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل، غیرت صاحب نو د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې، اوس دا اوس اوس ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي، هغه عبدالرحمن بابا تصوف او تغزل دي، او ما به زه به اهدام کوم داسې چاله چې وبلیکم چې هغو خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي، ډالۍ به یې داسې
کړم.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واوري ده به یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
زرپانا. سپین ګل هر سهار توتی د آینه مخې ته دراوه او خپله به د آینه شاته پټ وو. توتی به په آینه کې ځان لیده او سپین ګل به د آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولی شي. ده به هم خپله مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هر ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین ګل به د سهار له چای څکلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم ده ته نږدې ناست وو. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین ګل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسید خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بې اتفاقه وو او ټولو له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باز ته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخي له خبرو لوېدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه وو، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی وو او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي، ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته کارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. کارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشاله هم و. خو دا یو کارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیاره او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس کارغه لستونی راونی وو او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخوکه ووهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه وو. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغون شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق، هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده، ویل توتی ګلا، زما په نظر خود پاچایي لپاره ته بیخي خایي، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه، ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو، خو قرغه وویل چې توتی له دنه ډېر لایقه او چالاکه نه دی. خارو ترې وپوښتل، ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتره هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل، هغه یو وخت ډېرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. که موږ مکتب لوستی وای، اوس به مو په خپلو کې سره جنګونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل له ستونزو خبر دی او بالکل د پاچاهۍ لایق دی. کوترې وویل، هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دې وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوترې د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچاهي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضرېږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
هنر که د ژوند لپاره وکارول شي، د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کې دی، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تعالی ته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لال قایده گتما. لا بوگده جگره کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، حال ده برما کی روهنگیه بی وزلی، لبودایانو نجغورل غواړي او لغزه چاپیر شوه دیوال لیوی مخی نرول غواړي. نړۍ لچه دیر جگرو ڈکه ده او زه ده دی جگرو تنها جنگیاله. ما ته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړپړ مخ او ګرد وهلي ګیره، پر خپل زاړه او پیوند شوي څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غرد جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړپړه مخ نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیالی دا دی لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم د جنازې په لمانځه
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل 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 دی پیر کو پلستونی کی خمارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او بشامی